السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو، وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د خالي ورځو د سپتمبر میاشتې 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د سواد پر امنیتی حالاتو او د دې سره سره د سیمې پر سیاسي حالاتو هم معلومات ترکو. خو لومړی راځو خبرونو ته. وړاندې کوونکی زموږ همکار اسرار عالم مومن دی.
سوات کې پرون سلګونه خلکو د امنیت لپاره مظاهره کړي. په کوټه کې پرون 14 یو تن وجل او 14 نور جوبل کړي دي. او د ملي مقاومت جبهه په نامه طالبانو مخالفه وسلوالې ډلې مشر وايي افغانستان داسې حکومت ته اړتیا لري چې مشروعیت یې له خپلو خلکو ترلاسه کړي وي. د سوات په کابل تحصیل کې پرون سلګونه خلکو د امنیت لپاره مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې ځای خلکو، قومي مشرانو، د سیمو مخورو او همدارنګه د سیاسي ګوندونو استادو برخه واخیسته. پر دې مهال د صوبای سملې پخوانی غړي رحمت علي خان مشالې ډوته ویل چې د امنیت ذمہواری پر ریاست راځي.
دا د ریاست ذمہواری ده، د موجوده ریاست چې هغه امن برقرار وساتي. هغه ټولو خلکو ته اپیل کوم چې مهرباني وکړي، د خدای لپاره د پښتنو سره نور خونریزي مه کوئ.
مزرچنو په خپل خبرو کې ویل په سوات کې د طالبانیت تیره دوره یې لیدلې چې په کې د سیمې خلک سخت اغیزمن شوي او دوی په هیڅ صورت دا نه غواړي چې سوات یو وری بیا د وسلوالو ډلو لاس ته ورشي. د خبرو پښتونخوا حکومت په سوات کې د پرونی مظاهرې په اړه سره دی ویلي. خو د پېښور کور کمانډر پرون په سوات کې ولسي جرګې ته ویلي چې د پوځ مشر جنرال قمر جد باجو امر کړی چې د امن خرابونکو ضد ټول ګامونه پورته کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په تیره اونۍ کې وسلوالو په سوات کې د بدامنۍ په پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي. ملک حکومت وایي له طریق طالبان پاکستان سره یې اوربند لا هم په خپل حال دی. د کوټې په پود گلی څلور لار کې پرونو 14 یو تن وژل او 14 نور جوبل کړي دي. په کوټه کې ایس ایس پی اپریشنز عبدالحق عمرانی د سپتمبر په 14 خبریالانو ته ویلي چې دغه 14 ماښام د ګڼې ګڼې په ځای کې رامنځته شوي، خو د پیښې نوعیت نه دی معلوم. البته نوموړی وایي چې امنیتي ځواکونو سیمه په خپله ولقه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي. د مشال ډو خبریال وایي چې د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په خپل یو بیان کې پولیسو ته ویلي چې په پیښه کې ککړ کسان زر تر زره ونیسي. د 14 ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. خو دا پر داسې محل شوي چې نن د هیواد د نورو برخو په څیر په کوټه کې هم د امام حسین د سل وختي جلوس راوځي. پر دې محل د امنیت ټینګ ساتلو لپاره څه باندې 5000 پولیس پر ځای کړل شوي او ښار کې موبایل او انټرنیټ سرویس بند دي. په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له وجې د وژل شوو شمېرو 1550 ته نږدې شوی دی. د قدرتي آفتونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA تېر ماښام په خپل ورځني راپور کې ویلي چې د سپتمبر پر 14 په هیواد کې د 30 کسانو مړینې سره د جون له نیمایي راهیسې د وژل شوو شمېرو 1550 ته رسېدلی چې په کې 1525 ماشومان دي. راپور وایي چې د زخمیانو شمېر هم 10000 ته نږدې شوی دی. NDMA وایي سګنیو بارانونو سیلابونو په ټول هیواد کې 3 کروڑ زیات خلک اغیزمن کړي. بلخوا د سند صوبې د روغتیایي خدماتو څانګې پرون په خپل راپور کې ویلي چې په 15 سپتمبر یې له اوبو سره په تړلو ناروغیو د اخته 1,00,000 کسانو علاج کړی. دا راز NDMA دا هم وایي چې اوسمهال په سندونو کې د اوبو مقدار په کمېدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې د اوختو زیانونو معلومولو لپاره سروې ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت وایي د بارانونو او سیلابونو له وجې هیواد ته د 1.5 ارب ډالرو تاوان اوښتی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی او دا وخت افغانستان له پامه غورځول به غټه تېروتنه وي. شهباز شریف پرون په ازبکستان کې د شنګای همکاري سازمان سرمشري د پخپله وینا کې ویل چې په سیمه کې د تلپاتې امن لپاره ضروري ده چې په افغانستان کې د تعلیم، صحت، روزګار، کاروبار او زراعت په څانګو کې د مثبتو ګامونو ملاتړ وشي. وزیر اعظم ویل چې په افغانستان کې د ترګرۍ د مخنیوي امنیت لپاره د دې هیواد پیاوړي کول ضروري دي او د خبره د دې هیواد د کنګل شوو اساسو آزادول دا مهال ډېر مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا مالیه وزارت د سپتمبر په 14مه اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شوو ارب ډالرو له شتمنۍ څخه یې نیمایي په سویزرلینډ کې یوه صندوق ته انتقالوي. په راپورونو کې راغلي چې له هغه صندوق به د افغانستان د برېښنا پورونه نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور او نور لګښتونه ورکول کیږي. امریکا د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم د هغه هیواد $10 ارب کنګل کړي دي. او د ملي مقاومت جبهې په نامه د طالبانو مخالف وسله والې ډلې مشر احمد مسعود وایي افغانستان داسې حکومت ته اړتیا لري چې مشروعیت یې له خپلو خلکو ترلاسه کړی وي. نوموړي دا څرګندونې پرون په ویانا کې د هغې دروازنې غونډې په څنډه کې رسنیو ته کړي چې د طالبانو یو شمېر مخالف سیاستوال پکې راټول شوي دي. د غونډې ګډونوال وایي دوی به په دې ناسته کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي راتلونکي خبرې کوي. د ناستې پر دوهمه ورځ احمد مسعود یوې خبرې غونډې ته ویل په افغانستان کې یو متحد او پیاوړی حکومت ته اړتیا ده چې دارنګه افغانان له ترګري پاک او د پرمختګ پر لور روان هیواد ولري. طالبانو سربوسه په ویانا کې د خپلو مخالفینو د ناستې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېر وختونو کې یې ټینګار کړی چې حکومت یې ټول شموله دی او هر څوک چې یې پر ضد جګړه کوي باغی دی. دا اوسه دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري په سوات کې د امن لپاره یو ځل بیا مظاهره شوه. په خیبر کې د علاج په غرض د نشیانو د نیولو پریکړه شوې، خو یو مدني فعال وایي
کم زینا دا نشه پرېږي یا څوک د دې ډیلر دی تر څو چې پاغي باندې حکومت لاس نیوي اچولی شوی. دغه شان کې کم خلک چې عادي دي د هغې گرفتاري زمه چې دا دومره سودمن نه وي.
او په جلال آباد کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې خواست کړی چې د جنکو پر مخ ته مکتبونه خلاص کړی شي.
منتظر یو نور مو وچاو دل زړونا لار کلا شروع کې گمکتبونا.
مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید، د سوات په کابل کې یو ځل بیا خلکو د امن لپاره مظاهره کړې ده. مظاهره چیان وایي چې حکومت په سوات کې امن یقیني کړي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې وسلوالو په سوات کې د امن جرګې د مشر په ګډون 8 کسان وژلي دي. د غراز د سیمې اوسیدونکي وایي هغو خلکو ته هم دړکې ورکل کیږي چې په تیرو وختونو کې د وسلوالو ضد کامی لښکرې جوړې کړې وي او یا یې د امنیتي ادارو مرسته کړې وه. بلخوا د پېښور کور کمانډر په سوات کې ولسی جرګې ته ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا امر کړی چې د امن ټینګ ساتلو په هدف ته ټول ګامونه پورته کړل شي. نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره چیانو پر غږونو پیل کړي.
د سوات په کابل بازار سلول لاره کې راجمشي په سلګونو ځای خلکو له هغې وروسته د امن لپاره مظاهره کړې چې تیره یو اونۍ کې وسلوالو په سوات کې په بمي چاودنه او هدفي وژنه کې 9 تنان وژلي. دې ترڅنګ وسلوالو با سیاسي او ځایي مشرانو ته د مرګ دړکې هم ورکړي. کابل کې احتجاجي مظاهره کې وینا کوونکي د دغه سیمې پخوانی صوبایي اسمبلی غړی رحمت علي خان چې کال 2008 کې مشر رور ډاکټر شمشیر علي چې هغه وخت د صوبایي اسمبلی غړی وو په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو، مشال ریډیو ته وایي
مہربانی وکئی مکوئی امن پسند خلقتے پختانہ بدے خور امن گواڑی.
احتجاجی مظاہرے کے زیادہ تر عام خلق ول او د بیلابیلو سیاسی گوندونو کسانو او ځای مشرانو ورته ویناګانې وکړي. مظاهرې ته ورغلی د مټې سره تعلق لرونکی مدني فعال خالد اقبال په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې تیر وختونو کې به خلکو داسې مظاهرې نشوې کولی، اوس خلک پوه شوي دي.
کله هم اولس را بیدار شو، اولس را اوچت شو، زه هیڅ یو داسې طاقت نه وینم چې هغه په موږ باندې بدامنی دهشتګردي دا بیا راشي. چې اولس را بیدار شي دا زموږ دپاره یوه رڼا ده. کوم داسې قسم پاسونونه چې دي دا موږ حوصله راکوي چې په دې وطن به نور بدامنی نه وي، په دې وطن به نور امن نه وي، په دې وطن به نور هغه سپېره ورځ بیا په موږ نه راځي.
سواد کې دینه وړاندې منګوره خوازه خیله کې هم د امن لپاره مظاهره شوی. په دغه اړه د سواد پولیس څه قسمه بیان ورکولو څخه ډډه کړي، خو د پیښور کور کمانډر د ستمبر په 14 نیټه ناوخته د سواد بونیر او مردان مشرانو سره جرګه کې ویلي چې د پوز مشر جنرال قمر باجو واضح امر دی چې د امن خرابونکو په ضد هر قسمه ګامونه پورته کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو، وزیر اعظم شهباز شریف او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ازبکستان په خار سمرقند کې د شنګهای همکارۍ سازمان په سنډه کې لیدلې دي او د خپل منځي اړیکو په قوي کولو یې زور ورکړی دی. پر دغه مهال ولسمشر پوتین ویلي چې د پایپ لاین په وسیله پاکستان ته ګیس رسول ممکن دي او د دغې لپاره اړینه ډانچه هم جوړه کړل شوې ده. وزیر اعظم شهباز شریف هم د روس سره په خپلو اړیکو د اطمینان څرګندونه کړې. دواړه هیوادونه د شنګهای همکارۍ سازمان په چوکاټ کې څه ترلاسه کول غواړي په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنیری په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر درویش اپریدی سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
د دې دنیا د کله کې خودلو نو د دې مقصد دا وو چې مونږه ریجنل سکیورټي او بیا په ټیروریزم باندې د تیرو د وختونو کې د دوی فوکس ډېر زیات وو او داسې ویل شي چې د دې تنظیم د لاندې شپږ سوه پورې داسې ترګر بریدونه دوی د مخکې نه فایل کړي دي او ناکامه کړي دي. په دې لړ کې بیا دوی سره وخت په وخت جوینټ اپریشنز دا شیان هم کړي دي. نو ظاهر خبره ده چې افغانستان کې کم وس حالات دي، هغه څه داسې ډاډمن حالات نه دي. سړی داسې نه شي ویلی چې یاره دلته امن راغی. دغه چې کوم د شنګهای کوآپریشن ارګنایزیشن ملکونه دي، د دې نه مخکې افغانستان په دې کې د ابزرور په حیث باندې ناست دی او دا واري افغانستان ته دعوت نه دی ورکړی او نه دي کې نه ورلی چې دا ښایي چې دا ملکونه هم نه دي تیار چې د افغانستان موجوده رژیم په دغه شکل کې قبول کړي. دغه شنګهای کوآپریشن ارګنایزیشن کې روس ته بیا د سنټرال ایشین درې څلور ملکونه دي، ازبکستان دی، تاجکستان دی، تاجکستان دی، قرغیزستان هم دی پکې، او بیا پاکستان هم دی پکې، ایران هم د ابزرور په حیث باندې پکې ناست دی او اوس فنډا کې کېږي. چین پکې شامل دی، چین هم د سینکیان دغه مسله ده. نو دا د ټولو غریز نه چې کومه غټه مسله ده، دا د دوی ده او د دوی پام دی ورته دی چې موږ په څه طریقه منل شو.
اوس چې موږ ګورو ډاکټر صاحب، پاکستان تر اوږدې مودې پورې د امریکې لکه د فوزی مرستو په حواله باندې او بیا د شانتي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې بیا د مالی مرستو په حواله باندې یو ډېر غټ او لوی اتحادي پاتې شوی دی اوس هم دی. نو په دې حالاتو کې د پاکستان د پاره د بهرنو چارو چې کومه پالیسی ده، پغې کې څه چیلنجز دي چې دا کم د طاقتونو بیلنس دی یا توازن دی دوی قائم وساتل شي؟
یو خو چې کم دی د افغانستان کې سټیبلټي یا ترګري چې وده ونه کی په دې علاقه کې، په دې سیمه کې، په دې باندې د دواړو ملکونو کنسنسس دی او بیا په دې باندې د ویسټرن اعتراض نشي کېدی او نه شته دی. دویم چې کوم دی، روس چې کوم دی، هغه ډېر غټ لکه د تیل او ګیس پیدا کوونکی ملک دی. نو پاکستان هم غواړي چې د روس تیل او ګیس ته د دوی اکسس وشي او په دې دوه طرفه هغه کې د ایل این جی د دې د پایپ لاین خبره هم شوې ده، خو دا به په راتلونکي کې کېږي. نو اوس که داسې د دوی څه توافق پرې راشي، نو زما نه دی خیال چې امریکا یا یورپ په موجوده وخت کې داسې څه کوي. البته تیل راوړل د روس نه دا به بیا پاکستان لپاره لږ ګران شي. آل دو چې د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن هندوستان هم مقدم ممبر دی او هندوستان اوس را روان کال به صدارت هم ترلاسه کړي. صدارت مطلب دا دی په هغه کې په ندی تنظیم کې چې دا ایجنډا بیا سیټ کول شي. نو د راتلونکي کال ایجنډا به هندوستان سیټ کوي. هندوستان دا غواړي چې زیاتره مونږ د شنګای کوآپریشن ارګنایزیشن فوکس کی په ریجنل ایشوز باندې لکه بارډر مینجمنت دی، لکه اکنامک کوآپریشن دی، او لکه ترورزم وغیرہ دی، او یوریژن ماس کی بیا چې کوم سنټرل ایشیا ده دا ډیره مهمه ده. نو دغه سنټرل ایشیا د لیبرل د نیو لیبرل ډیموکراسي او د دې انفلټریشن مخه چې ونیسي نو دا شی را جوړ کړی دی. د دې دوه ملکونو د اراده شته، خو پاکستان به په خپل زما چې فکر دی دی به د هندوستان د سوري لاندې یو نان لاین پوزیشن اخته دی. نریندرا مودی زما په خیال پر روش پته دی دغه کانفرنس ته، خو په د دې سره په ترڅ کې د فرانس فارن سیکرټری راغلی دی او ښه انډرسټینډینګ ایوالو کړی دی. ورسره پاکستان همدغه کونسل کې ناست دی، په دې ارګنایزیشن کې نن ناست دی شهباز شریف. خو هلته چې کوم امریکا دی، امریکا د پاکستان چې کوم افسول اجازه دی په دې شرط چې دا به خپل جنگ جاری ساتي د ټروریزم خلاف، نو د هغه د اپګریډیشن هغه چې کوم هغه وو پاکستان د ډېر وخت نه غوښتلو هغه پروجیکټ هم شروع کړ ورسره.
د پېښور پوهنتون یو استاد پروفیسر ډاکټر درویش اپریدی چې تاسو ته د وزیر اعظم شهباز شریف او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د لیدنې په اړه معلومات درکول.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تغوغي د خیبر پختونخوا ملازمین وای له پختنې او مشورې پرته صوبایي حکومت تدوی له تنخواګانو د دوه ورځو پیسې کټ کړی دي چې دا رنګ پر دغه پیسو له سیلاب ځپلو سره مرسته وشي. ملازمین وای باید داسې نه وي شوي. د سپتمبر په 15مه صوبایي حکومت د کم ګریډ له نوکرانو له تنخوا څخه د دوه او د لوی ګریډ افسرانو له هغې څخه د 15 ورځو د پیسو کټ کولو امر وکړ. سرکاري ملازمین دا هم وایي په دوی کې زیاتره خپل سیلابونو ځپلي دي او دغه راست تنخواګانې هم کمې دي. نور تفصیل د شاهنواز ترکسي نه اورو.
د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو اعتراض کړی د تنخواګانو نه دي پیسې باید پرې نه کړی شي. دوی وایي خپل معاشونه کم دي، بل دا چې دوی اعتبار نشي کولی چې کنې د دوی د تنخوا نه پرې شوي پیسې سیلاب ځپلو ته ورسي. د سپتمبر په 15مه د خزانې محکمې خیبر پختونخوا په ویبپاڼه خورې شوي یو اعلامیه کې دوی لیکلي وو د دریم نه تر د 14 درجې پورې نوکرانو نه به د دوه ورځو، ولسم نه تر د 22 پورې به د 15 ورځو، او د اسمبلی د منتخب شوو غړو، وزیرانو، مشیرانو، سپیکرانو او د وزیرانو به د یوې میاشتې تنخوا د سیلاب ځپلو لپاره اخیستی شي. شاه محمود مومن په مومندو کې په یو سرکاري پرایمري سکول کې استاد دی. مشال ریډیو ته د ستمبر په 14مه ماښام وویل دوی هیڅ باوري نه دي چې ګنې پیسې به حقدارو ته ورسیږي.
چې یو خو زمونږ دومره وسنه کې 30,000 تنخواه ده، په تیلو شي او کور کری شي او د ماشومانو پیسونه شي او واحد زیم چې کور دی لکه ګټم، او بعضې موږ په خپل لیدلي یا کوم چا چې کورونه ران شوي چا دپاره 1,00,000-2,00,000 اعلان شوی دی، نه مخکې په زلزلو کې چې چا ته 1,00,000 اعلان شوی دی نو 50,000-60,000 ته میلاو شوي، نورې تې دفترو کې خلکو اخیستي دي.
د ستمبر په 2مه دا خبر کې راغلی د خیبر پختونخوا حکومت ویلی د سیلاونو نه د بیا رغیدو، خلکو ته د کورونو د تاوانونو ورکولو، د مړو او زخمیانو لپاره د امدادونو او د مړو شو څارو تاوانونه آتش پیته عرب روپۍ شوی. د اغسط په اخیرنی هفته کې پاکستان کې د سیلاونو د وجې بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا صوبا تر ټولو زیاته متاثره شوی. نمشال ریډیو د بیلابیل ورځ د رپورټونو سره سم سیلاب ځپلو ګیلې هم کړې دي چې ورته حکومتي امدادونه نه ورنسي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د ستمبر په اولنې لسیزه کې اعلان کړو د وفاقي حکومت ته ملازمینو نه به د دوه ورځو تنخواګانې پرې کولې شي او دغه روپۍ به د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره وي. د 400 اوسیدونکو او د تعمیراتو په محکمه کې کارکونکو سید علی شاه مشال ریډیو ته وایي
لکه نه زمانه چا ته پوس کړی دی، نه رانه څه مشوره غشته ده، او زمانه دا سیلری زمانه کټ کړی دی 2000 روپۍ، او بل خبر ادا دا چې زه خپل فلډ افیکټ یم کنه، لکه زمونږ کور زمونږ علاقې ته الریډی سیلاب راغله دي، او سیلاب زدګانو کې مونږ امراضو.
د خزانه محکمې خبر پختونخوا په اعلامیه کې زیاته شوه، دغه روپی به د سرکاري نوکرانو ترڅنګ د پروژکټونو او د مختلفو سرکاري محکمو د ارزی ملازمینو نه پرې کولې شي. شاهنواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د بلوچستان په کوټه کې د انتظامی چارواکو لخوا د یو کیلو پیو یا شیدو نرخ 115 ټاکل شوی دی. د دې پخوانی نرخ 125 روپی وو، خو د شیدو خرڅون کې وای چې په 150 اخلی او مستی کیلو په 100 روپی خرڅوي. د دکاندارانو وای دا ځکه چې دوی ته شیدې په ګران بیه ملاویږي، بلخوا عام ولس له حکومت غوښتي چې د ګرانۍ د مخه دی ونیسي. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې.
په کوټ شهر او شاوخوا برخو کې د ضلعي انتظامي چارواکو لخوا و دکانداران ته د شیدو کیلو په 115 او د مستو کیلو په 145 روپۍ د خرڅولو اجازه ورکول شوې ده. لکن په کوټه کې زیاتره دکانداران او د ډیری د خاوندان لخوا پر دې حکم باندې عمل نه دی شوی. په دې ترڅ کې پر کاسي سړک د شیدو یو دکاندار محمد اسیب د ستمبر په 14 نیټه و مشالیډو ته وویل چې دوی خپل د شیدو کیلو په 125 روپۍ د ډیری والا سخرانی سي او په 150 روپۍ پر عام خلکو خرڅوي. دغه ډول د مستو کیلو په 150 روپۍ ورکوي.
ډیری والا اند هغه ګران ورکړي دي، هغه وایي 140 ماته بالکل واره نه پورې بیا زموږ خواکه دي 100 روپۍ بیا جو شاپران دي دکان کرایه ده 25,000 روپۍ زموږ دا کرایه ده. بیا ګیس بجلی بل شاپران مخ 280 300 اوس 500 روپۍ د شاپران راوړم. ډیری والا مجبور زم مجبور.
د شیدو د ګرانۍ په اړه زیاتره خلک وایي چې حکومت پریکړې کوي لیکن هغه عملي کولای نشي. په دې ترڅ کې د کوټې د خریدارانو د اتحادیې مشر نظر بډای سي وایي چې ځلې انتظامیه بیل څه د دوی د پښتنې د ډیری والا لپاره د شیدو د خرڅولو په بای کې په یو کیلو کې 10 روپۍ زیات کړي، لیکن پر هغه عمل نه کیږي.
کوټه کې 1500 دکان دي، کدی د ورځې ولس دکانو له ورته 15,000 روپۍ جرمانه کی. یو دکان د ورځې 100,000 روپۍ بلیک منی غلا پیسې ګټي او د راځي هغه 15,000 روپۍ جرمانه کی. د اسار په اخبار کې ورکه چې حکومت دا اکشن واخسي، اکشن خبره ده نه، د عوام ته کومه فائدہ رسیدلې ده.
په دې ترڅ کې مکله د کوټ پر جن محمد سړک د شودو وی ویډری تسترګي وشکاره کړي. نو هلته د ډيري خاون سید انور شاه کیرل راته اول چې د ګامي شو او غو خوراک غنم او به او مزدور دو چند ګران سوي دي، چې لامل دوی د حکومت په ټاکل سوي نرخ و دکاندارانو ته شودې نسور کولای.
په یو سلاسته سلوی شوی پریوزی موږ هم سم په خساره کې راوایي چې ځانوی حکومت راغلی دی زموږ ګر شان ګران سوي دي. موږ سره کزدښت وایم د میاشتې څنې میږ موږ لس لک روپۍ تاوان کوو. دا 15 میاشتې څنې میږ 50 لک موږ تاوان کړی دي. خو چې موږ دغه نسته دا 25 په دغه چې موږ تواره غسکې نه په 125 باندې.
د انور شاه د خبرو په اړه مشکله د کوټ په کواری سړک د حیوانانو لپاره د چارې یا خوراک پلورونکي آیت الله سره تماس ونیوي. نو داغه په وینا چې یو خوب عامه توګه هر شي ډیر ګران سوی دی، او بل دا چې د وسنۍ بارانو څخه د سند او پنجاب زیاتره لارې تر اوسه بندې دي. په نتیجه کې د یاد سو سیمو څخه په دوه چنده به چاره او نور شان و کوټ ته رسیږي.
شش کال دی راشن ډیر ګران دی. عام خاص موږ رایت پاله شخص دی د سند څخه جکما باد څخه هغه تقریبا 1200-1300 روپۍ اوس دا ټینج چې دی شش کال دی هغه 2500 روپۍ د پاله ش رایت قیمت دی. دا ډیر مینه اطمینان دی بنول چې هغه عام خاص ریټ چې
1200 روپۍ.
حکومت مشته
سر دا خبره کوي چې مطلب دا چونکه بنیادی شی دی چې دار کور ضرورت دی نو دا زموږ مجبوری ده پر موږ باندې پرېشر دی چې موږ د دې ریټ نو سبا لکولای میډیا دی نور اداري دی او دا خلک په دې چې باندې ترانسپورت کوي چې دا دونه اچانک منګای څنګه وسو مګر دا شی چې دی دا زموږ مجبوری ده کچې موږ په دا ریټ باندې موږ تر ریټ نسی ملاو نو زموږ کاروبار نو زموږ روزګارونه ختمي شي دی
ته دا مری ورده چې د کوچ ډیپټی کمشنر پر روانه ونی کی دی وای نوټیفیکیشن د لاري امر کړی دی چې د ډیری مالکان به و دکانداران ته شو دی په 150 روپۍ کیلو ورکوي او دکانداران به و ګراک ته په 150 روپۍ د شیدو کیلو او په 150 روپۍ به د مستو کیلو ورکوي لکن دا وخت په کوټه کې عام خلک د دکانو څخه په 150 روپۍ د شیدو کیلو او د 150 څخه بیا تر 180 روپۍ پورې د مستو کیلو ورانیولو ته اړ دي بلغاړي ته د انتظامی چارواکو لخوا ویل شوي دي چې په کوټه کې د هغه دکاندارانو په ضد مهم پیل کړی دی څوک چې په ګرانه بایه شیدې خرڅوي په دې ترڅ کې ډېری دکانداران او ځینې د ډېری خاوندان هم نیولي یا جرمانه کړي دي خو بیا هم د عادي خلکو لپاره د شیدو په قیمت کې څه کمبوت نه دی راغلی دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د کال 2018 د سرشمیرین له مخې د کوټ ښار د نفوس شمېره 2.5 لک وه خو د ځینو کارپوهانو په وینا چې اوس د آبادي 1.5 لک ته رسېدلې ده او د ډېری د ځینو خاوندانو په وینا چې د کوټ ښاریان هر ورځ 15 لک کیلو شیدو ته اړتیا لري لکن دا وخت دوی یوازې 1 لک کیلو شیدې ورپرکولی شي
مشال ریډیو ته غوږی د سپتمبر په 14مه د خیبر سوشل ویلفیر محکمې یو افسر مشال ریډیو ته ویلي چې د نشي موادو پاک خیبر کمپاین یې پیل کړ او هلته به په نشو روغتي کسان راپورته کوي او علاج لپاره به د بیا بحاله مرکزونو ته لیږي د خیبر ولسی وګړو د دغه ګام ستاینه کړې خو دوی ویلي باید نشي توکو تیارولو مرکزونو په دې کې ککړو کسانو پر ضد هم کاروایی وشي د نشي موادو پاک خیبر پنوم کمپاین په داسې حال کې پیل شوې چې هلته په سلګونو ځوانان د آیس پنوم نشه باندې روږدي شوې دي په دې حقله نور تفصیل د سیمینار د مشال لیډیو خبریال فرهاد شنواره راکوي
د خیبر ضلع سوشل ویلفیر محکمې ډیپټی ډایرکټر عبید الله خان د سپتمبر په 14مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نشي موادو پاک خیبر کمپاین لاندې د دوی مخصوص ټیمونه د مختلفو ځایونو نه په نشو روږدي کسان راپورته کوي او بیا بهاله مرکزونو ته د علاج لپاره وړي
کوم دا آیس نشه زموږ ټارګټ دا خلک وي ولې دا ډېر زیات متاثر کیږي د نن سبا دا نشه ډېر زیات ده که تاسو ګورئ په دې کارخانو کې یا داشن مونږ په دې باندې کار وکړو د دې چې کوم لکه زیات تر خلک مونږ علاج وکړو بیا د غیر ریهیبیلیټیشن شي مختلف سکلز وته ورکړو شو ګورنمنت فسیلیټیشن وته نو دا یو ډېر اهم مسله ده هغه د خاندان لپاره هم یو بوج دی داشن د سوسایټي لپاره هم یو بوج دی بل لغن خلک ګوري بیا دا شی بل قسم شروع کوي نو زه شوق نه شروع شو بیا دا عادت شي هغه پاره باندې راوړي ستاسو د ریډیو په ساتت سره د سوشل میډیا په سره ټي وي سره مونږ خلکو ته هم دا خواست کوو چې تاسو کم نه کم داسې نشي ول کسب نه یو نو
نوموړی وایي په دې ټیمونو کې به د سوشل ویلفیر محکمې پولیسو ریسکیو یو یو دوه دوه کسان شامل وي امبولانسونه به ورسره وي او په نشو روږدي کسان به لټوي د خیبر ولسی وګړو د حکومت دې ګام ستاینه کړې او دوی ویلي باید د نشي توکو تیارولو او خرڅولو مرکزونو پر ضد هم کاروایی وشي په دې موضوع د باډې یو فعال عارف الله وایي
خو بنیادی خبره دلته دا ده چې کوم ځینې مسله حل کیږي چې ټیک ده داخله خو چې کوم متاثر شوی دي خو په بوزي ریهیبیلیټیشن سنټر او تالته علاج وشي یا توا دي مطلب دا څه چې هغه پراپر طریقې سره چې کوم علاج وي د وی وی سمې دا به واپس خپل حالات تر واستل شي خو د دې هغه چې کوم ځینې دا نشه مطلب دا سره چې خوريږي یا سوق د دې ډیلر دي یا سوق د دې مطلب دا سره چې دلته کې د چا کارخانه دي چا فیکټری دي او سوق د دې کاروبار کوي تر سوچ پاغي باندې حکومت لاس نیوی چولی شوی او حکومت پاغي کروي نیوی کړي نو لکه دغه شان ته کم خلک چې عادی دي داغي گرفتاری او هغه باندې علاج کول زموږ ته دومره سودمن نوي
په خیبر ضلع کې دا کمپین په داسې حال کې پیلېږي چې هلته د آیس یا میت امفیټامین په نوم نشه استعمال زیات شوی. د خیبر ضلع انتظامیه ویلي چې د نشه یي کسانو پر ضد دا کاروایي هم د نشه یي موادو پاک پیښور د کمپین برخه ده، او په تیرو دریو میاشتو کې د پیښور ډیویژن کمشنر لخوا بیا بحاله مرکزونو ته لیږل شوو لږ تر لږه 1200 کسانو علاج ترسره شوی او دا کسان خپلو کورونو تا لیگل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لن خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
د سوات په کابل تحصیل کې پرون سلګونه خلکو د امنیت لپاره مظاهره وکړه. په دې مظاهره کې ځایي خلکو، قومي مشرانو، د سیمې مخورو او همدارنګه د سیاسي ګوندونو استازو برخه واخیسته. پر دې مهال د صوبایي اسمبلۍ پخواني غړي رحمت علي خان مشاله ډیو ته ویل چې د امنیت ذمہواري په ریاست راځي. دا په داسې حال کې دا چې په تیره یوه اونۍ کې وسلوالو په سوات کې د بدنې په پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي. خود خیبر پختونخوا حکومت په سوات کې د پورنی لارین پاړه سندي ویلي. خود پیښور کور کمانډر پرون په سوات کې ولسی جرګې ته ویلي چې د پوځ مشر کنرال جنرال قمر جاوید باجوا امر کړی چې د امن خرابونکو ضد دې ټول ګامونه پورته کړل شي. د کوټې په پود ګلی څلور لاره کې پرون چاودن یو تن وژلی او 14 نور جوبل کړي دي. په کوټه کې ایس ایس پی اپریشنز عبدالحق عمرانی د سپتمبر په 14 خبریالانو ته ویلي چې دغه چاودنه ماښام د ګڼې ګوڼې په ځای کې رامنځته شوې او د پیښې نوعیت نه دی معلوم. البته نوموړی وایي چې امنیتي ځواکونو سیمه په خپله ولخه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له وجې د وژل شوو شمېر 1500 ته نږدې شوی دی. د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې NDMA تېر ماښام په خپل ورځني راپور کې ویلي چې د سپتمبر پر 14 په هیواد کې د 30 کسانو مړینې سره د جون له نیمایي راهیسې د وژل شوو شمېر 1545 ته رسېدلی چې پکې 1525 ماشومان دي. او د ملي مقاومت جبهې په نامه د طالبانو مخالف وسلوالې ډلې مشر احمد مسعود وایي افغانستان داسې حکومت ته اړتیا لري چې مشروعیت یې له خپلو خلکو ترلاسه کړی وي. نوموړي دا څرګندونې پرون په ویانا کې د هغې درې ورځنۍ غونډې په څنډه کې رسنیو ته کړي چې طالبانو جوش میں مخالف سیاستوال پکې راټول شوي دي. طالبان تر اوسه په ویانا کې د خپل مخالفینو دې ناستې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. په تېر وختونو کې یې ټینګار کړی چې حکومت یې ټول شمول دی او هر څوک چې یې پر ضد جګړه کوي باغی دی.
لړ خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومند اوریده. اوس راځو یو بل موضوع ته. د تاجکستان او کرغیزستان ولسمشران پرون د وروستۍ جګړې په اوربند اصلاح شوې دي. دواړه مشرانو پرون په سمرقند کې ولیدل او د دواړو ترمنځ د سرحدي جګړې په ودرولو په اوربند یې لوسنامه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د تاجکستان او کرغیزستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستي پیل شوي سرحدي جګړه کې پر وربند صلاح شول. د کرغیزستان د ولسمشر له دفتره یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې صدر جپاروف نن په سمرقند کې له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره ولیدل او په همدې لیدنه کې پر وربند موافق شول. د ازادي راډیو د تاجکستان خبريال کیامورز اتا په دې اړه وایي:
امروز در شهر سمرقند ازبکستان رهبران تاجکستان او قرغیزستان با هم
نن د ازبکستان په سمرقند کې د قرغیزستان او تاجکستان مشرانو په خپل منځ کې سره ولیدل او پر اوربند هوکړه وکړه. همدارنګه صلاح شول چې دواړه لوري به خپل ځواکونه له کرشي څخه په شا کوي. دا چې ولې د لیدنه په سمرقند کې وشوه په دې خاطر چې د دواړو هیوادونو مشان د محل د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشي ځکه د دې سازمان د غړو هیوادونو په توګه حمل ته دي.
د تاجکستان او ازبکستان د سرحدي ساتونکو ترمنځ وروستین ختی د چهارشنبه په ورځ پیل شوی. د کرغیزستان پولیساتي ادارې تاجکستاني سرتیری تورن کړی چې د جمعې په سهار یو ځل بیا په لنجمنه غرنۍ سرحدي سیمه کې د دوی پر څو پوستو بریدونه کړی چې پکې لټانکونو توپونو او هوان کار اخیستې. قرغیزی پولیساتو همدارنګه د دې هیواد په جنوبي سیمو لایلیک او باتکین کې د نښتو خبر ورکړی او دا هم ویلي چې تاجکستاني لوري د سیمه ییز مرکز باتکین پر څنډو توغندي وشتي او د خار هوایي ډګر ته څیرمه سیمه کې ملکي تاسیسات ویجاړ کړي. تاجکستان بیا په خپل وار قرغیزي ځواکونه تورن کړي چې په همدې سیمه کې د دوی و پوستا وکلي په درنو وسلو بمبار کړي دي. د تاجکستان په اسفاره خار کې چارواکو ویلي چې یو ملکی کس د دوی خواته وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي. بلخوا قرغیزي چارواکو ویلي چې په باتکین ولایت کې یو دیرش کسان د تاجکي ځواکونو په ډزو ټپیان شوي. دا ولایت د تاجکستان د سوغت سیمې سره په پوله پروت دی چې په کې وروغ تاجک ترانګه هم شامله ده، کومه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو توده موضوع ده. تاجکستان وروغ د خپلې سرحدي سیمې برخه ګڼي. دا نښتې داسې مهال رامنځته کېږي چې د قرغستان او تاجکستان دواړو ولسمشران په ازبکستان کې سیمه ییزه سرمشریزه کې برخه لري. د تاجکستان او قرغستان ترمنځ 970 کیلومتره پولې نږدې نمایي لا په نښه شوې نه ده چې وخت نا وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ له یو بل سره د خونړیو جګړو سبب کېږي. د مرکزي آسیا په دې دواړو هیوادونو کې د روسیې پوځي اډې موجودې دي او له مسکو سره نږدې اړیکې لري. روسیې تېره اونۍ په دواړو هیوادونو ټینګار وکړ چې نښتې دې بس کړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د مسلم لیگ نون یو مشر وفاقی وزیر جاوید لطیف ویلی چې د تحریک انصاف مشر عمران خان یو فتنه ده او باید ادارې د مخنیوي لپاره خپل کردار ولوبوي. بلخوا د تحریک انصاف مشر هم وخت په وخت په مسلم لیگ نون تورونه پورې کړي او ویلي دي چې د تحریک انصاف کوم غړي ته مسلم لیگ سره ملګري شوي نو هغوی شرک کړی او د اسلامي اقدارو نه یې سرغړونه کړې ده. په پاکستان کې سیاسي مشران ولې او څنګه مذهب خپلو سیاسي ګټو لپاره استعمالوي؟ په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي فضا توجنه ده، سیاسي مشران په یو بل د مذهبي قدرونو څخه د سرغړونو تورونه پورې کوي. د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د مسلم لیگ نون یو مشر او وفاقي وزیر جاوید لطیف وویل چې عمران خان اسلام د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي او داسې څرګندونې کړي دي چې د اسلامي عقایدو سره په ټکر کې دي. نوموړي زیاته کړه،
یہ اور اس کے وزیر یہ کہتے ہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا کہ آپ نے عمران خان کی
دی او وزیران وائی چی پا قبر کے با پختنہ کی گی چی تاسو د عمران خان مرست کڑی دا او کنا، نو بیا د اسلام پا بنیادونو چی کم برید کی گی نو قادیانیت تا ود ورکول کی گی. هر اداره باید سوچو کی او خپل کردار لوبي. کچره دا فتنه خپره شوه نو بیا به په پاکستان کې د ایماندارو او کمزوري ایمانونو لرونکو ترمنز وینه تويږي کمه چې دی غواړي
او کمزور ایمان کې انکه درمیان جو یې چاہتا ہے.
جاوید لطیف په اسلامي نظریاتي کونسل او متعلقه ادارو غږ وکړ چې د عمران خان مخونی سي او هغه لا د اسلامي عقایدو پورې د ټوکو کولو اجازه ورنکي. خو د اسلامي نظریاتي کونسل مشر او دینی عالم ډاکټر قبله یاز وایي چې د سیاسي ګټو لپاره په یو بل د کفر پتوی لګول یو ناوړه کار دی او باید ډډه ترې وشي. نوموړي بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې سیاسي مشران دي په یو بل تعمیری تنقید کوي خو اسلامی مقدسات دے ترمنز نہ راولی.
بالکل کفر فتوی لگول پکار نہیں دی، یقیناً دے سارا یو ډیر مشکل صورتحال جوړی دی ځکه چې زمونږ د سیاسی جواما اثر په نوجوان طبقہ باندې دی، نورو خلقو باندې دی، نو دا قسم ماحول او دا قسم محاورہ دا منتقل شي نوجوانانو ته هم دیوجنا باید چې د دې طریقې نه احتراز وشي. بدبختی دا چې د خپل
بیانیه د مقبولیت لپاره دی مختلف لارې چارې جوړي او دغه مشوره دا ده چې د دې ډېر محتاط شي د پکار دی
دا وړومبی ځل نه دی چې سیاسي مشران د یو بل پر ضد مذهب کاروي او یو بل د اسلام نه په منحرف کېدو تورن کوي. د دې وړاندې هم یو شمیر سیاسي او ولسی مشران د اسلام او پاکستان سره په غداري تورن شوي او وخت په وخت د مذهبي اختلاف په نامه تشدد هم رامنځته شوی دی. سمی خان په اسلام آباد کې د وی غیر سرکاري ادارې سره په مذهبي هماهنګي کار کوي. هغه وایي باید د داسې تورونو پر ځای د ولس د ستونزو د هواري لپاره کار وشي. نوموړی نور وایي
دا ډېر یو ذات نارمل روټین دی په دې پاکستانی سوسایټي کې چې لکه په یو بل باندې به تورونه لګو نو تورونه خو به داسې ته ولګي هغه ډېر زیات کار نه کوي نو ټول زیات کار چې کوم کوي نو هغه ریلیجیس تورونه چې لکه د قادیانه دی د احمدي دی د یهودي جنته اسلام یا مذهب چې کوم کار دی دا زمونږ دې طرف ته د دې ښکلي دکانداري کېږي لکه څنګه چې په نور ځینو کې نور شانتي نوم چې دلته کې دا مذهب فروشي دا هم یو نام سویل دی یوت سره کمپیریټیو انالیسس دونه نه نه هغه ذهن کې چې کوم خبرې واچولې شي نه هغه په هغه باندې بیازي نه دا دې ډېر زیات غلط اثر دی.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې د پوزي واکمن جنرال ضیاءالحق د دورې راهیسې مذهبي سغدریزه وده کړې بلابلې مذهبي فرقې په وجود کې راغلي دي او د سیاسي او ذاتی ګټو لپاره د مذهب استعمال یو عادي کار ګرځېدلې دي چې په نتیجه کې د خلکو اصل ستونزې د هواري پر ځای نور هم پیچلې شوې دي.
د مشال رډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. انټرنټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو په لوګر کې د کرنې ریاست په نوښت کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو نندارتون جوړ شوی وو. د لوګر بزګرانو او صنعتکارانو ته د نندارتون جوړول یو ښه ګام وبالو او غوښتنه وکړه چې اړوند ادارې دي دوی سره د توکو لپاره په بازار موندلو او کول سټوریج یا د یخو ځایونو په جوړولو کې مرسته وکړي. بل لوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د کروندګرو بڼوالو صنعتکارانو ستونزې غوښتنې پر ځای بولي او دوی هم له اړوند وزارت لوګر ته د کرنې برخې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. نور حال د پدې ریپورت کې ورو
په لوګر کې د کرنیزو محصولاتو او لاسي صنایعو د بازار موندنې په خاطر یو ورځنی نندارتون جوړ شوی وو. د لوګر د کرنې ریاست چارواکو ویل د دې نندارتون څخه یې موخه دا وه چې لیوي خوا سوداګر د دې ولایت له محصولاتو سره بلد شي او بل لوري ته بڼوال کروندګر او صنعتکران وکولی شي چارواکو سره خپلې ستونزې او غوښتنې شریکې کړي. د کرنې د برخې یو مسؤول عبدالبصیر همراز مشال راډیو ته ویل
دغه نندارتون کې تقریبا اتدرس ترڅلوه ته پوری دلته خلکو غرفه کې هر ریاست ځانته ځانګړی ځای او دغه ځانګړی غرفه او مشخصه غرفه دغه معلومه او هغه په خپل صحنه کې خپل ځای کې غرفه کې او خپل هغه لاسي صنایع یا هر څه چې ول هغه نندارې ته وړاندې کړ.
د لوګر کروندګرو بڼوالو او صنعتکارانو د دې نندارتون جوړول یو ښه ګام وباله او له مسؤلینو د بازار موندنې همدارنګ د کرنیزو محصولاتو د ساتلو لپاره د معیاري سړو خونو د جوړولو غوښتنه وکړه. د لوګر یو تن بزګر احمد ولی ول
دغه ته موږ د سی خاص جای نه لرو چې موږ یې وساتو او بل کوم مثال موږ یې ولی ګو په بارډر په سرحد کې دوی دوه ورځې درې ورځې ولاړې کوم مالونه سي موږ ټول خراب سي زمینداران ټول تاوان سره مخامخ سي باید موږ ته دوی د سی جین جوړ کړي چې موږ د خپل میوه او شین په کې لکه مڼا هر شی موږ کې وساتو کوز لکه دا رومیای دا وځي کته پاکستان ته دي موږ دوه ورځې درې ورځې بارډر کې ولاړې.
د لاسي صنایع دی وی کارخانه مسؤل سید کریم حسین خیل وایي کچیر په لازم فرصتونو کې د دوی د تولیداتو د بازار موندنې لپاره دا ډول نندارتونونه جوړ شي، نو د دوی کاروبار به وده وکړي.
ځینې فابریکې چې دي، هغه تولیدي صنعتکاران چې دي، دغو په لار اچولې ده. کچیر دوی سره په راتلونکي کې مرسته وشي او داسې نندارتونونه په لار واچول شي، د لوګر ولایت محصولات به انشاءالله نړۍ ته وروپیژنو، د هیواد په کچه به وروپیژنو او زموږ هیوادوالو ته به دغه محصولات وروپیژنو.
بل لوري ته په لوګر کې طالب چارواکي د کروندګرو، بڼوالو او صنعتکارانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي. د لوګر د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمي وایي:
موږ ډیر ضرورت لرو سرتخانو ته لرو، زموږ د لوګر ولایت حاصلات هغه په دهقان تکلیف تیر کی، زحمت تیر کی، خو شکل وخت ګټه راشي هغه ټول ایسی راشکا. نو معیاری سرتخانی نلرو، نو لخپل مسئولین وشکا موهیل دارا چی دور پارا مکترتی برابر کی و اغا برابر شو مکتر جوری سیم. مگا دا سی صحی نلرو سی اغا دی نمایشگال پارا کل دی یو ملمنول پارا ترتیب کلیسی، اغا هم بودی جا غواری و همکاری غواری سی پا غیر مکتر همکاری و کلیسی.
دی آدوانی ورده، لوگر دی افغانستان پا سویل خطیس که او مهم کرنیز ولایت دی چه دا بیلابیل و ترکاری و سربیره یوش میر تازه میوی لکه انگور، مرنه، ناک، سنزل او بادام دیر مشهور دی. یاد میوی دی افغانستان لبیلابیل و ولایتون و سربیره و اندازه پاکستان تصادریگی.
دا مشال ترانه لنده
پنځوس کاله کې ندی حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خو دا نه حل کېږي.
دا نوي پل او دا قام په دې پوهېږي چې سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف رایې څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور که موږ د لوګې نه مرو، که زموږ بچي مري دا بیا راځي دا لاسه یا د لوګې لاسه، نو دوی سره هیڅ زموږ څه غم نشته.
د مشال ترانه لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روښانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہے، سمر دا فوج مشر دے، سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلق انتے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے سگا خلق کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمون گاو اغه واپس
دا دا بحث تاسو دا ہر چارشمے پورز دا ماسوشن کا دینمی او دا زیارت پورز دا سحار پ لسنے بجے اور دایسی
اوریدونکو لسبان دی یو کال وروسته په ننګرهار کې ختیز ادبی بهیر خپلې اونیزې غونډې پیل کړې چې لسکونو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل. د بهیر مسولین وایي چې هر اونۍ بل یوې نوې پیغام سره د بهیر غونډې پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کمپاینونه پر مخ وړي. د لومړۍ غونډې پیغام یې د سکولونو لپاره د نصاب د کتابونو راټولول او د نجونو پر مخ د سکولونو پرانستل وو. نور تفصیل په دې رپورت کې چې په ترنم سره پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونه پلار کلا شروع کېږي مکتبونه.
په جلال آباد کې د ختیز ادبی بهیر د سباندې یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه چې د بهیروالو د پام وړ وګرځېده. د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د دې وروسته به هره غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
لدین رستا بهیر نه چوزو نور خلکو ته یو پیغام رسو. زموږ په خونځو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي خونځو کې، او ډیر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي، نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چاپ کورونه کې کتابونه وي، د خونځو یا تعلیمي نصاب کتابونه هغه د خپل نږدې خونځو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلي چې په کوم دلیل پر نجونو د خونځو دروازې تړلې دي.
دا ویا حورې ملکی باندې خونځې بند، خدایا د امن پرختی باندې خونځې بند، نړۍ دې چپوي او ما باندې د ظلم کیږي، ته خو یې وینې پښتنی باندې خونځې بند. ناتار چانه سړی وپوښتې چې څه کیسه ده، په کوم کتاب کمی داوی باندې خونځه باندې
میوند درزار هم په خپل غزل کې د نجونو د خونځو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولی وو.
زه شوم ملامت ټول تور په ما ولګېده، سترګې به په څه شي توروي دغه نجلۍ. زړه یې منور د کتابونو په رڼا، فضل به د خدای کراروي دغه نجلۍ. پاتې د حساب کتاب په ورځ شله جنت، څوک چې له مکتب اسهاروي دغه نجلۍ.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د شمس الرحمن ناتار د شعر یوه برخه یې ستاسو پر وړاندې ږدو.
ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي، ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي، دا تیار دې د ډیوې لغاړه ورکې، ملایان دې جمعتونو کې دې رشي، ملایان دې جمعتونو کې دې رشي، مینان دې مئی کدی لغاړه ورکې، شنډیونی دې میوې لغاړه ورکې، هر مئین دې معشوقی لغاړه ورکې.
په دې مشاعره کې په لسګونو بهیروالو ګډون کړی و. عبدالعزیز شجاع وایي چې د شعر ویلو یو کلنه تنده یې ماته شوه، او زیاتوي چې د ادبي غونډو بیا پیل به د ډیرو ځوانو شاعرانو رواني تکلیفونه راکم او ژوند ته به یې وهڅوي.
ادبي بهیرونه د تیر یو کال راهیسې په ټپه ولاړو او یو ډول فرهنګي جمود رامنځته شوی و. نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې ختیځ ادبي بهیر د تل په څیر بیا خپلې ناستې پیل کړلې.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکې اونۍ ته به د آزادې مشاعرې تر څنګ عبدالعزیز شجاع په یوې ادبي موضوع لیکچر هم وړاندې کوي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الفجان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدونکو، وزیر اعظم شهباز شریف له شمسی توانایي څخه د بجلی جوړولو منځوري ورکړې ده. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه په دې وروستیو کې لیکلي وو چې حکومتي ودانۍ او چوبلې به د ډیزل پر ځای په شمسی توانایي چلوي. دا چې آیا پاکستان دومره وسایل لري چې له نور نه د انرژي څخه بجلی پیدا کړي او په نتیجه کې هلته د بجلی موجوده بحران ختم کړي. زموږ همکار انیس اجمل په همدې اړه د جاپان په ریکن پوهنتون کې له ساينس پو ډاکټر اجمل وزیر سره مرکه کړه. په سر کې ترې پوښتنه چې له شمسی توانایي څخه بجلی څنګه پیدا کېدای شي. په جواب کې نوموړی وایي
موږ چې دا کریسټل په دې مالیکولر بیم اپیټاکسی کې یا پی سی وی ډی دا مشینونو کې په دې کې مختلف موږ ګیس ور پرېږدو. په دا یو داسې ګیس وي چې په هغه کې سیلیکون وي، بل داسې ګیس وي چې په هغه کې مونږ دا ان ټایپ او پی ټایپ سولر سیل. ان ټایپ دا وي چې دا یو د کریسټل یو سچ په هغه کې الکترون دی زیات وي. پی ټایپ ان مینز ان ټایپ، دا جنکشن مونږ جوړ کو. نو بیا چې د سولر شمسی لایټ ته ولګي فوټون دی ته وایي، هغه انرژي خپل طاقت لري. ناغه دا ایټم نا چې کوم دا میټیریل دی ناغه کې دی الکترون چې کوم دی نو هغه دوی په دې کې دلته کې کیری جنریشن ورته وایي. لکه الکترون او پازیټیو نیگیټیو چارج جوړ کی دا لایټ. بیا دا پی ان جنکشن یو سایډ ته ان فیلډ او بل پیټډ. نو دا بیا ځان لا دا چې کوم کیری چارج جوړ شي دا راکاږي ځان لا. دا به هاو شروع شي الکتریسټی د بجلی. دا چې جوړ نو دا مونږ په بیټری کې سټوریج کولای شو، بیټری ډرای بیټریز دي یا نورې بیټری کې، یا ته ډایریکم ڈی سی استعمالولی شي چې بیا ته اے سی ته کنورټ کړې نو دکې یو تا ته یو کنورټر لګي چې هغه ته د ڈی سی نه ډایریکټ کرنٹ نه الټرنیټیو الټرنیټنګ کرنٹ ته ترانسفر کړي، بیا هغه د لوکل چې کومه بجلی ده نو هغه سیستم هغه الکترونکس دومره مشکل نه دی.
جی اجمل وزیر صاحب، تاسو نه یو بل پوښتنه بیا دا چې په پاکستان کې د شمسی توانایي نه د بجلی پیدا کېدل څومره امکان لري، او آیا په پاکستان کې دومره وسایل شته چې له شمسی توانایي څخه بجلی پیدا کړل شي؟
دا ستونزې چې منځ ته راځي د کلایمیټ چینج یا ګلوبل وارمینګ چې د دنیا تپش زیاتیږي، په دې کې دا وجه هم ده چې مونږ رینیوبل انرژي یا صفا انرژي چې هغه کې کاربن مونږ نه استعمالو لکه کوئلا شوا یا ڈیزل شول یا نور داسې د ایټمی طاقت په ذریعہ سره چې کوم بجلی جوړول دا غو د ماحول د لپاره نقصانې دا غو د مونږ د ماحول تپش د ماحول د کائنات ټمپریچر وسره سیوا کیږي زیاتیږي. نو د دې وجه نه رینیوبل انرژي د دې مناسبت سره چې زمونږ د کلایمیټ چینج یا د دنیا د تپش سره هم تعلق دی دا ټاپک، نو پاکستان خو واقعي ډېر موضوع ډېر ښکلې ملک دی چې په هغه کې سولر انرژي سولر پینل سولر پلانټ مو لګولی شو، په بلوچستان کې په دومره ځمکې دي او زمونږ خو د ایریا واس چې زه وایم چې په پاکستان کې بلوچستان ډېر ډېره غټه صوبه ده او هلته کې آبادي ډېره کمه ده، نو که ګورمنټ غواړي هلته غټ غټ سولر پلانټونه چې 100 کیلومیټر باندې، نو زما داسې یو فائده اندازه ده چې بلوچستان چې کومې خالی ځمکې دي یا صحرا دي چې په هغه کې دي سولر پینل ولګي، خو هغه سیکیوري پاکستان کې ولې د غلو امکانات وي چې خلک سولر پینل پټي او داغه پراپر سیکیورټی، بیا البته دستم وی او لکه گرد غبار په سولر پینل باندې چې بره گرد غبار په راپریزي، نو بیا هغه پرفورمنس داغه طاقت کمی، نو چې هم ټایم ټو ټایم دا فیسیلیټیز اور سره سره دا زمونږ دا ټیکنالوژي پاکستان په دې ټیکنالوژي کې مونږ دې پاتې یو. ماشاءالله خلک وسم په جنوبی وزیرستان په وانه سیمه کې خلک خپل ټیو ویلز خپل کورونو وړو کې ضرورت اغه ریموټ ایریا کې، بیا چې ګورنمنت سپورټي په غټ لیول باندې، نو دا انرژي د دې پوتنشل په پاکستان کې ډېر زیات دی. ولې چې دغه سنی ډیز چې مونږ یورپ سره کمپیر کوو یا جاپان سره، نو پاکستان کې د لمر دورانیا چې څومره لمر څومره ټایم پر هغه په ټول نه زیات دی، هلته موسم ټمپریچر زیات وي، ګرمي دا ګرمول د وجه نه مونږ بجلی پیدا کولی شو.
بل اجمل وزیر صاحب، په پاکستان کې د شمسی توانایي نه چې کومه بجلی پیدا کیږي، آیا هغه به د بجلی د موجوده بحران ختم کړی شي او کنه؟
دا ډېر مهم سوال دی. او زه به د جاپان مثال درکړم، لکه جاپان کې دلته د بجلی چرته معنی دی چې لکه بجلی تلی وي یا کمه شوي، خلک اکثر بجلی واپس ګورمنټ واپس سیل اوټ کوي په دوی خرڅوي، لکه دوی په خپل اړ یو کور باندې دوی سولر پینل لګېدلی دي چې دوی څومره د دوی ضرورت وي کور هغه دوی استعمال کړي، هغې نه پس نوره الکتریسیټي جنریټ کیږي هغه ګورمنټ ته ځي واپس ګریډ ته ځي، نو هغې دوی ته د هغې په یوز کې دوی ته پیسې ملاوېږي، یا که دوی چرته د ګورمنټ بجلی خرڅ کړي نو هغه پکې کمپنسیشن کړي. نو مطلب دا دی چې دا زمونږ د ګورمنټ په ویل باندې ده، د حکومت او د خلکو زدا ویل شم په وسوک سره مون 100% پر رینیوبل انرژي په هایبرید لکه وینډ او سولر چې دواړه کو مونږ ته د نور د واپ د نور بجلی ضرورت نشته، مونږ په دیم کولای شو، خو چې مونږ یو هر یو وطنوال پرامیس وکړو د ګورنمنت سپورټ هر کور باندې مونږ سولر پینل لګاوو، غره نه کوو، هغه مینټیننس کوو بار بار، هغه چې کوم الکترونکس دی هغه خپل کلیننګ دی، او ورسره مونږ خپل سولر پینل لګاوو، هغه وړو وړو سمال انډستری پروموټ کوو، خلک پر روزګار شي، دوبۍ ته ولې ځو، کراچۍ ته ولې ځو، خپل وطن کې مونږ روزګار ول. د رینیوبل انرژي په ذریعہ سره د پښتنو د لپاره یو بهترین اپورتونټیز ده چې دوی لوکل خپل انډستری ډیولپ کړي، لوکل خپل کاروبار، خپل اګریکلچر.